شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه چې نیم ساعت دوام کوي زه احمد چی برمخ ته وړم. په تخنیکی برخه کې شفیق یار راسره مرستندوی دی. سلامونه وړاندې به واورئ چې په کونړ کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو حالات ترینګلي دي او د افغانستان او پاکستان لور ته پوځان په مورچلو کې ناست دي. اسلام آباد ته هم ورتیری شو. هلته د صدر اعظم پر ضد په لکونو کسان راغونډ شوي دي او د عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. د کونړ چارواکي وایي که پاکستاني ځواکونه په نړۍ ولسوالۍ کې له سوي اوربند څخه سرغړونه وکړي دوی به ځوابي اقدام کوي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوه توندلارې مذهبي ګوند په لسګونو غړي او پلویان د اعتراض په ډول راټول سوي دي. د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسول زاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د اجرایه ریاست د اعلامیې په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان امنیت په سیمه کې د کارسازر پروژې د انرژي د انتقال او د نورو لویو پروګرامونو له عملي کېدو سره ارتباط لري. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله د شانګهای د همکارۍ سازمان د حکومتي مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یو دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې تر څنګ به په کتنو کې د تروریزم په وړاندې پر مبارزه هم بحث وسي.
د اجرایه رئیس د بحثونو په محور کې به د تروریزم پر ضد مبارزه شامله وي. طبعا هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي سیمه ییز اړخ لري. دا ډیره مهمه ده چې یو ځل بیا د سیمې په کچه د افغانستان وضعیت مطرح شي او د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت یو انځور وړاندې شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې به په افغانستان او سیمه کې پر اقتصادي همکاریو هم بحث وسي. د کونړ ولایت چارواکي وایي که پاکستاني ځواکونه په نړۍ ولسوالۍ کې له سوي اوربند څخه سرغړونه وکړي دوی به ځوابي اقدام کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د تېرې یکشنبې ناوخته په دې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دوه ورځنۍ نښته پیل شوه. افغان چارواکي په نښته کې درې ملکیان وژل سوي او د یوه ماشوم په ګډون درې تنه نور ټپیان سوي دي. د کونړ چارواکي وایي دوی د پاکستان په غوښتنه په سیمه کې اوربند اعلان کړی دی. د کونړ د امنیه قوماندانۍ مرستیال محمد یوسف مظلوم یار چې د نښتې په لومړۍ کرښه کې دی وایي د اوربند د ماتېدو په صورت کې ځوابي اقدام کوي. بل خو د پاکستان ملي راډیو په یوه اعلامیه کې افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونو توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیه کې داسې وي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام خلک ټپیان سوي دي. دا به داسې کېده چې له څو کلونو د کرښې له هغې بلې غاړې پر کونړ راکټي بریدونه کېږي چې د افغانستان حکومت دغه بریدونه غندلی دي. د سرپل چارواکي وایي د سنچرک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. د سنچرک ولسوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلولو طالبانو له دریو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې د دغه نښته تر نن سهاره روانه وه چې په نتیجه کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته.
د دښمن حمله په شا او تنبول شوې او تر 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بده مرغه زموږ دوه محلي پولیس هم شهیدان شوي او دوه تنه ټپیان دي. وضعیت اوس زموږ په کنټرول کې دی.
وسلوالو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوه توندلارې مذهبي ګوند په لسګونو غړي او پلویان د اعتراض په ډول راټول سوي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ازادۍ د مارش په نوم دغه لاریون تېرې یکشنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهرچیان تېره شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې درغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل:
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنې شروع کړې ده. د ټکسونو شرعې زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تلو وخت راغلی دی.
د اعتراض د ساحې په 3 کیلومتری کې د ګرځنده ټلیفونونو او انټرنیټ فعالیتونه بند کړای سوي دي. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه غزمه پیل کړه. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقرې او مسکو ترمنځ ورباندې تېره اونۍ صلح سوې ده. د هغې موافقې له مخې د سوریې د کورد جنګیالیو پر ضد د ترکیې پوځي عملیات ودرول سول. د ترکیې دفاع وزارت نن په یوه ټویټ کې ویلي د پولیو او هوایي قطو دغه ګډې ګزمې د سوریې د سرحدي شارګوټي الدرباسیا په ختیځ کې روانې دي. بلخو د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې په دغه ګزمه کې د روسیې د پوځي پولیسو پرسونل او د ترکیې سرحدي ساتونکي شامل دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دوی به په څه باندې 110 کیلومتره ساحه کې ګزمه کوي. په بیلاروس کې یوې محکمې یوه ترکمني ښځه د خپلې 2 میاشتنۍ لور د وژنې په تور په 12 کاله بند محکومه کړله. د بیلاروس تلویدیز په بریست کې نن محلي محکمې 9 کلنه یولدوز حیدروه د خپلې ماشومې د خفه کولو په تور محکومه کړه. د محکمې یو کارکوونکي رسنوي ته ویلي چې د بند حکم به په هغه صورت کې عملي کېږي چې که د حیدروه د احتمالي اپیل غوښتنې راځي. تحقیق کوونکي وایي حیدروه چې د بریست پوهنتون محصله وه وروسته له هغې په 2 میاشت کې ونیول سوه چې د لور مړی یې په سیند کې پیدا سو. هغه ادعا کړې چې دوی د خپل اپارتمان پر کاوچ بدې وې چې لور یې تر بدن لاندې او خفک اسوله. خو تحقیقونکي وایي چې حیدر وبا خپل ماشومه په لوی لاس مړه کړې او مړ یې د باندې اچولی دی.
په کونړ کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو حالات ترنګلي دي. پاکستاني پوځیان د پولي پورې غاړه ځای پر ځای شوي.
ټانکونه راغلي او فوج راغلی. پرون شپه د ماښام 2 بجو نه ایسته 10 بجو پورې خلک حتی بعض په زور ویستل.
وړاندې په خپرونه کې اسلام آباد ته هم ورځو. هلته په لکونو کسان د سر اعظم پر ضد راغونډ شوي او د عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د کابل کندهار لویه لار چې د پولیسو له لورې د یوه ملکي له وژلو وروسته بنده شوې وه بېرته پرانستل شوه. او د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې حالات ترنګلي دي. پاکستانی پوځیان او افغان ځواکونه یو بل ته ګوته په ماشدي او په سنگرونو کې دي. دلته د ډیورنډ کرښې پر اوږدو روانه اونۍ 2 ورځې سخته جګړه وشوه چې بیا د پاکستان په منځګړیتوب اور بند شو. خو ولسي خلک د پولي پورې غاړه د پاکستاني ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اندېښمن دي چې بیا جګړه پیل نه شي. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
که څه هم چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اوربن څلورمه ورځ ده، خو هلته اوس هم دواړه خواوې یو بل ته مورچو کې ناستي او هر شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته ده. ولسي خلک په سیمه کې د نظامي قواو شتون اندېښمن کړي او اکثره د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د بریکوټ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً خو حالات نورمال دي، نوې ګواښ نشته دی. اوازه ده چې ټانکونه راغلي او فوج راغلی. هو، حکومتي فوج راغلی دی. پرون خپل درنوی کلي خلک یې ویستل. پرون شپه د ماښام 2 بجو نه ایسته 10 بجو پورې خلک حتی بعض په زور ویستل. بیا موږ خلکو سره هم تشویش پیدا شوي. پرون په دوکلام او بریکوټ کې هیڅ شامل نه و پاتې، ټول لاړه. ولس د ډېر ترس لاندې ژوند کوي.
هغه وایي پاکستاني ملیشي له لانجمن ځای څخه شاوخوا 500 متره لرې ځای په ځای شوي دي. د تېرې 1 شنبې په مازیګر په بریکوټ کې د پرتو افغان ځواکونو او د پاکستانیو ملیشو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستانیو پوځیانو غوښتل چې د کونړ په خاوره کې پوسته جوړه کړي. یادې جګړې 2 ورځې دوام وکړ او بل اخره د پاکستان په غوښتنه اوربند اعلان شول. د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې میرمنې ووژل شوې او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شول. خو افغان مسؤلینو بیا دعوه وکړه چې شاوخوا شل پاکستانی سرتیری وژلي، د مقابل لوري د وسلو یو ډیپو او پنځه پوستې له منځه وړي دي. د کونړ امنیت قومندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف مظلومیار چې له تیرې نږدې یوې اونۍ په ناړۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې پروت دی، ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستانی او ملیشو حرکتونه څاري او که چیرته د اوربند له پرېکړې سرغړونه وکړي افغان ځواکونه مقابلې ته چمتو دي.
کورونه خالی ده، فوجان راوړي کورونو کې ځای پکړي دي، پورې غاړې راوړي او دغه کم ځای ده، دغه جنجال ده، د هغې نه شاد خیمې لګولي. همڅه کسان د لشکر طیبه دي او څه مل کسان دي، کله چې هغه ماتې خوې ده هغې فکري اوس راغه سره دي کېني چې موږ پرون ویلي تاسې اطمینان نه لرئ، دغه ځای ووایئ تاسې موږ شتون نه لرو. سیمان رحیم ماجی تل هغې ویلې چې یخ سامان سوله او هغه شهینه یې غوړه او لاړ هغه شاته ځای کې خیمه ولګوله.
د ناړۍ اوسېدونکي او افغان مسؤلین وایي په کوم ځای کې چې پاکستان پوسته جوړول غواړي دا د ډیورن له فرضي کرخې دې غاړه او د کونړ په خاوره کې ده او هیڅکله به ورته د پوستې جوړولو او نورو پوځي حرکتونو اجازه ورنه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې په ناړۍ کې د پاکستانیو ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله د پاکستاني ځواکونو د سرغړونو، د کونړ د خاورې د لاندې کولو او نورو لاسوهنو په وجه ګڼې جګړې شوي چې پکې د جګړې دواړو خواوو او ولسي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
له ډیورنډ کرښې به ورمخته شو، اسلام آباد ته به ورشو. په اسلام آباد کې په لکونو کسان راغونډ شوي دي او د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. دا لاریون د ازادي مارش په نوم د یکشنبې په ورځ له کراچي ښاره د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پیل کړ او اوس په بسونو، موټرسایکلونو او شخصي موټرو کې د پاکستان له بېلابېلو سیمو د حکومت د اپوزیسون ګوندونو استازي اسلام آباد ته رسېدلي دي. پولیسو د پارلمان د ودانۍ او بهرنیو سفارتونو لور ته غځېدلې لارې بندې کړې دي. د لاریون شاوخوا د درې کیلومترۍ په ساحه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ بند شوی دی. نن ټول ښوونځي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې تړلي وو. په اسلام آباد کې د ازادي مارش مشر مولانا فضل الرحمن شیبه مخکې وینا کوله. د مشال راډیو خبریال ظفر کریمي چې دا مسله یې څارلې ده په سټوډیو کې را سره دی. کریمي صاحب، مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې څه وویل؟
شیبر صاحب، لکه څنګه چې موږ په مخکنو خبرونو کې مو ویل، د مولانا فضل الرحمن دغه وینا چې و ډیره مهمه وه، ځکه چې هغه خو د لاریون غوي جوړ کړی دی، دغه په مشرۍ کې جوړ شوی دی. نو ټولو رسنیو او خلکو دغه لارې څارلې. مولانا فضل الرحمن چې د ټولو نه مهمه کومه خبره وکړه، هغه دا وه چې د پاکستان حکومت او وزیر اعظم ته یې د دوه ورځو مهلت ورکو چې په دوه ورځو کې دننه دی وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکي، او کوئی استعفا ورنکي نو دی به یو بل لایحه عمل، دی به مخکې بل ګام واخلي. نو هغه د اعلان ونکړو چې د مخکنی ګام به څه، خو دومره یې وویل چې دا دوه ورځې مهلت ورکوي او د دې نه دام جوتیږي چې دغه کم خلک چې دي دا به دوه ورځې نورم دالته ناستي لږ تر لږه.
دا ستاسو اټکل دی چې له دې نه جوتیږي او کنه؟ مولانا فضل الرحمن پخپله وویل چې دا کسان به دوه ورځې په اسلام آباد کې دیره.
نو هغه پخپل موویل خلکو ته ویل چې تاسو دوه ورځې نور انتظار وکړئ، د دوه ورځې وروسته به موږ ګورو. نو هغوی خو یو ځل وسدلته جمع شوي دي، نو یقینا چې هغوی به دوه ورځې وروسته څه کېږي، حکومت استعفا ورکوي یا نه، نو د هغې نه وروسته به دوی اعلان کوي. د دې نه علاوه د ټولو نه مهمه کومه خبره چې د مولانا فضل الرحمن په وینا کې وه، هغه دا وه چې هغه یو ځل بیا په تېر کال چې په پاکستان کې کومې ټاکنې شوې وې، پاره باندې هغه خپل اندېښنې وښودلې، لکه څنګه چې د اپوزیشن نور ګوندونه په غیړه باندې خپل هغه کوم اندېښنې دي، هغه وخت په وخت باندې خې هغه به دغه څرګندې کړې چې مخکنی کوم انتخابات چې هغه ټیک نه. البته د مولانا فضل الرحمن د پاکستان د پوز په باره کې چې کوم رویه واغه ډیر زیات محتاط لاړو، هغه په غیړه باندې څه ونویل. خو د دې سره جوخ د پیپلز ګوند چې د اپوزیشن یو لوی ګوند دی په پاکستان کې، د هغه مشر بلاول بټو زرداری هم وینا وکړه او هغه د پاکستان پوز په اړه باندې ویل چې دا د ټولو پوز دی، یوازې یو ګوند نه دی. دا هغه اشاره پاکستان تحریک انصاف ته واکمن ګوند ته، او هغه دا مویل چې د پوز کار چې دی هغه امنیت ساتل دي، د ټاکنو په مرکزونو کې ودرېدل او هغې ته پیره کول نه دي.
د فضل الرحمن په خبرو کې چې ده ویل چې په انتخاباتو کې تیر کال درغلی شوی وي، یوازې همدا د درغلیو له خاطره د عمران خان د استعفا غوښتنه دی کوي او کنه د خو نورې خبرې هم لرلې لکه د کشمیر لکه د پاکستان د اقتصاد؟
د مولانا پزرمان په خپلو خبرو کې چې د ټولو نه مهمه کومه نکته راوچتې دا ولې ورزینانو په هغې کې د انتخاباتو د درغلۍ خبره کوي او هغه تل د پوښتنې راولړی چې دغې انتخاباتو کې درغلۍ شوی وي او د دې له وجې د دې په نتیجه کې چې کوم حکومت جوړ شوی دی تحریک انصاف کوم حکومت چې دی وایي چې دا ناقانونه دی. نو په دې او دغه شان د مولانا پزرمان ترڅنګ چې نور کوم اپوزیشن ګوندونه دي که ملت پالې دي که دغه شان د پاکستان مرکزي کوم ګوندونه دي که هغه ښي اړخي دي او کوکین اړخي دي هغوی ټول په دې باندې پوښتنې راولړئ چې دغه انتخابات نه صحیح نه و. د مولانا پزرمان په خپلو غوښتنو کې یوه مهمه دا ده چې کوم انتخابات دی اول وایي چې دغې تیرو انتخاباتو کې چې کوم حکومت جوړ شوی د هغې په نتیجه کې هغه د استعفا ورکړي. بله خبره دا کوي چې بیا کوم انتخابات کېږي په هغې کې دی پوز نه ګمارل کېږي په رایو کې ځکه چې تیر ځل کومې ټاکنې شوې وې د رایو په مرکزونو باندې پوز ولاړو.
کرمي صاحب په لنډو پوز تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي د دې لاریون په برخه کې؟
د پاکستان پوز چونکه مخکې کله لاریون شوه د عمران خان په 2014 کال کې هغه وخت کې پوز بیانیه مخکې تراغلی و خو وسنۍ چې کوم لاریون په دې اړه باندې تر اوسه د پاکستان پوز نه دی ویلي.
کریمی صاحب مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل شهر او لسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وصل شوه. نږدې درې اونۍ مخکې د سالنګ په سیمه کې د برېښنا د ستنو د الوزولو له امله د کابل پر شهر برق قطع شوی و. د برېښنا شرکت مشر د تورونو کسانو د علني محکمې غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر کسان د برېښنا د سیمانو د غلا په تور نیول شوي دي. دغسې کسانو ته له حقوقي پلوه څه ډول سزا باید ورکړل شي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر څخه وکړه.
عامه شتمنۍ خو دوه شکل لري. یو دا چې یو سرک څوک ورانوي چلته خلک پی باندې تیریږي، یو پل ورانوي او یو مکتب ورانوي او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع دی تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل دی تخریب دی ملکیت خو هغه د چا دی اعظمي جزا ورته تعینه سوی دی چې یو کال دی په قانون په کور دی جزا کې. مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه دی افراد نه دي ما پاتشي ده. دا خو ډېرو ګڼو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي ولې د ده هم هغه اداري متضرر کېږي شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکوري کې دي او هلته دغه برق چې قطع کېږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره ورېږي او امکان درده دي چې یو تعداد خلک مړه شي. دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دوی باید صادر سی او دته کچه د جزا خوراج جګی.
رنجبر صاحب دغه اوس د برېښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي، یو په پروان کې پایال وزول سوي دي او بل لورته په میدان وردګ کې د سشکاری سي د سیمانو د شکولو له خاطر برق قطع شوی دی. د دوغو دواړو پیښو ترمنځ له جزایی پلوه څه توپیر شته؟
فرق سوی سیمان سکول سوی دی هدف چیو؟ که هدف دهی چه ده گوختل اگا نور که وگیو او گوختل ده خرس که ده یو غلاوه عامه ملکیت تصدمه ورسی ده او هدف او نیت بل شیو. التا مگه هد اعظمی جزا یو کال ده زما پا عقیده. مگر ده پروان ده ده پایو زمان زولل التا واضح یو تروریستی عمل ده الته جزا کچه باید دیره جیگه لرشی او به او دا جیگه همزی. ولی هدف دا نوه چه دی لده پایی لورانوولو نه یو چه گت در لاسه کی.
لیکن رنجبر سه بو بخشه دا راپور لمخی دغو کسانو چه پا پروان که پایی الوزه ولیدی پا سالن که دوی لبرشنا شرکت دا یو لک دالارو غشتنه کوله، نو دا هم بیا یو دول جرمونو تنگرزو دی تروریزم پرزه؟
هماغه سی کیږي کدا سیاسي نیت پکې هغه ای او هغه دای شردی لپاره چې دولت متضرر کی او خلق ناراضه کی له دولت او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي په حالت کې هغه تروریستي عمل دی او دا چې سلزره دالر وښیږي د هغه اقتصادي موجود او سیاسي نیت پکې نغښتي نه ده هغه قانون دی جزا یو کال هدی اعظمی حبس ټاکلی دی چې زه فکر کوم چې په دغه ماده د قانون جزا کې هم په آینده کې باید تغییرات راشي کچې باید تغییر وخوري له دې لپاره چې دغه په عین زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډېر زیات خلک هم متضرره شو د هغې جبران د خسارې هم خورا کچۍ جګده دی.
دلته یو بله موضوع هم ده، مثلا په یو پیښه کې پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی، په بل پیښه کې چاودیدون کې مواد د پای لاندې ځای په ځای شوی دی، دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي.
ولې نه کوي؟ د لپاره چې هغه کوي چې هلته شدت لري دغه عمل شدید دی، هغه اعظمي جزا یو کال دی نو ده حتما یو کال جزا ورکوي، مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي و او که اقتصادي. که اقتصادي سلبسلو کې هغه حد اعظمي جزا چې یو کال ده لکه نه تجاوز نسی کولی محکمه او حکم نسی صادرولی، او که سیاسي بغیر د مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل دی او کچه د جزا باید دې جګلاره شي.
رنجبر صاحب مننه. د کندهار زابل د لوی لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې د زابل د کاکړانو چینې په سیمه کې پولیسو یو موټر چلوونکی له دې عمله وشلی چې پولیسو ته پیسې نه ورکولې. موټر چلوونکو د څو ساعتونو لپاره د زابل په مربوطاتو کې د کندهار کابل عمومي لاره بنده کړې وه او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا لاره اوس پرانیستل شوې ده او د زابل والي رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې هغه پولیس چې تور پرې پورې شوی دی چې یو کس یې وژلی دی نیول شوی دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
چې مسلمان تر چې وې تر ماشینانو لاندې دغه شوې پرې باسي
د کندهار زابل د لوی لاري موټر چلوونکي دا کوي چې تیر شپنا وخت د دغه لوی لاري په مسیر کې د کاکړانو چینې سره پولیسو یو موټر چلوونکی لدی عمله وجل چې دوی ته پیسې نه ورکولې. د لوی لارو او باردار موټرونو چلوونکی وایي چې پر دغه لار د پولیسو لخوا ځورول کیږي، وهل کیږي او په غیر قانوني توګه پیسې ځینې اخیستل کیږي. دغه موټر چلوونکو له نن سهاره د زابل په مربوطاتو کې د کندهار کابل لوی لار د څو ساعتونو لپاره بند کړې وه او د عدالت غوښتنه یې کول.
دغه وټل سره وان سوز موږ پنځه مټره درمخه ووته، تا واوره ده چې بیا موږ سوارلې او دانه غوایم شواکل په دغه پم کې چې بیا وارل وروره پر دوم ټک باندې په ټک راګرځو، یو ټک پر ګمبر و موږ ته دوم ټک په سړی پر دغه ځ باندې موږ ته نازک ځوان دی نه درمه د کوزیا ده. تا واوره ده دغه وزر په مور کړل چې ورته دغه وزر په ور و چاغه وس کایت خلاصې ده په سر کې وښته هغه په یونو لړلې پیسې ده دغه ځ برته موږ ته پر دغه فلپ باندې بیا ما ده شی ده لاس کړل تا وزر په رایټ پر هغه وزر سره بیا زموږ سړی را وښته زموږ نن دغه دی دغه ژوندګي د چار سړی غم پورې هغه
سړی وزلی د پرپو باندې پنځه زره وخت یې وزلی ورته ونیو پر دا سر باندې په ټک پر دا سر یې وویست. دغه اسلام شه، دغه پښتون والی شه، دغه کوم ځوان شه، په لیاجې خدای په لیاجې خلاصه څوک هم خوروي. دا کم چر نه روانه کدا وس روان دي پر پوسه باندې ډیر ډیر زرفي وای
بل خو د زابل والی وای هغه پولیس نیولې چې پر موټر چلوونکی دزی کړی او هغه وجلې والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د موټر چلوونکو اعتراض پای ته رسیدلی او د وسله پاره د کابل کندهار او مملار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې لومړنی معلومات شې چې دغه موټر چلوونکو په غیر قانوني توګه غواګان یا نور حیوانات قاچاکول
نن سر د تکړه د چینه په سیمه کې کومه پیښه ده چې هیوا موږ حیات واسوي حیات دوه کسه مجرمین ونیول هغه ثلاث انسان کړی دي او دوی ورګنو ادیو په ځای ورګنو ته سپارل دي د مطربانو اعتراض هم په همدې شرط پایته ورسېدي چې قانون به هرڅه په لیکيږي او دا موعده ورکړل شي قانون به په لیکيږي دا که هر څوک کې پولیسي کې کمانډاني کې بل هر څوک وګوي ته مداد ورکړي وګوي هم خپل اعتراضونه پایته ورسول او شاره بیرته د عام خلکو او مسافرو د فارق لنسه سید
تر دې مخکې هم د کندهار کابل او کندهار هرات پر لوی لار موټر چلوونکو د پولیسو د ناسم چلن او د هغوی څخه د وسلې په زور د پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي
د کابل کندهار لوی لار پرانستل شوی په اسلام آباد کې لاریون کوونکو سر اعظم عمران خان ته دوی ورځې وخت ورکړی دی د خبرونې په پیل کې مو په دې اړه خبر درکړ د سیاسي چارو کار پوه افراسیاب خټک د دې لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل
لږ سات وړاندې مولانا فضل الرحمان چې د دې ازادۍ د مارش یا د دې جنبش مشر دی هغه یو اختار ورکړو ضرب العجل ورکړو او یو میاد وټاکلو دوه ورځې چې عمران خان باید استعفا ورکړي او د عمران خان شاته چې کومې موسسې ولاړې دي چې مطلب یې هدف یې د پاکستان فوج دی هغه وایي چې موږ به دوه ورځې پس بیا ګورو چې تاسو د دې حکومت شاته ودرېدې د عمران خان دا سپوچي حکومت شاته نو بیا به تاسو باره کې هم موږ دا نوې سر نه غورو کو چې موږ څه دریز یا څه موقف اختیار نو دا یو اختیار یا دا یو ضرب الاجل یا یو دا ډیډ لاین یې ورکړو او وایي چې دوه ورځې پس خو د خلکو ته تاسو ناستې او بیا به موږ تصمیم نیسو چې موږ څه کوو د دې پلان جوړو منځو به اعلانو چې څه به کوو نو دا اوس اراده هغه ده عمران خان نن گلگت کې یو جلسه کې ویلي دي چې هغه هیڅ کله په هیڅ قیمت استعفا ورنه کړي نو دا څه ښکاري چې پاکستان د انکتاب یا د محض ارائی یو مرحله ته داخل شو سیاسي محض ارائی سیاسي انکتاب چې دا وو څه ښکاري چې دا وو سمودا جاری پاتې شي
افراسیاب خټک د دې خبري مجلې په روسيو کې په غزنی کې د افغان هندوانو او سکانو اندېښنې د سولې په اړه سره شریکو په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
په غزنی کې مېشت اهلي هنو دوای په ژوند کې تر ټولو لوی هلې په هیواد کې سولې ده دوی وايي هر وخت خپل عبادت کوي نو خدای ته دعا کوي چې په هیواد کې سولې راسي تر څو د مسلمانانو ترڅنګ دوی هم په آرام ژوند تیر کړي 50 کلن ریول سنگ چې د غزنی په بازار کې رختنه خرڅوي وايي هر ورځ د ورځې 2000 درم سال ته ځي هلته عبادت کوي او تر ټولو لومړی دعایي د سولې غوښتل وي
موږ هم سولې غواړو چې خدای وطن کې قراری وروړي او آبادی وروړي ټول مسلمان ورونه اهلي هنو ورونه په قرار سي سار زو درم سال ته یو نظر لرو دعا کو چې خدای یو سولر وړي وطن آباد کی نظر کو الوا کو خلق مقصد خلته چې ورکو چې خدای یو سولر وړي خدای یو امن وړي محترم
سلربس کلن راج میت سنگ هم وای دوی په درم سال کې خپل عبادتونو او وظیفو کولو څخه ورسته د آرام ژوند او تلپات سولې دعا غواړي
موږ هم کې سهار او ماخام دوه ټیم خپل درم سال ته زو وظیفه کوو دوه ټیم د موږ امدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رونو ته انتفاق ورکړي چې سولر راسي په افغانستان کې او آرام سي خلک آرام سي دا 50 کال جنگ ډیر خلک د افغانستان نفوس تقریبا نیمه نفوس شاید ماجر سوي وو د موږ هم خو امدا سره سوي ده نیمه نفوس ماجر سو مشکلات جنگ او دا فدګر تومره او صلاح خدای د خلکم پات نه ده
سلویشت کلن جگت سنگ هم وای دو زل خدای ته دعا کوي چې په افغانستان کې سوله راسي موږ هم د دې وطن خلک یو موږ هم سوله غواړو سوله په خپل اتفاق او اتحاد ده
سار ما خام دو وخت موږ خدای تعالی خو ته کوي چې خدای افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان خلک ټول په سوله کې په امن کې ژوندۍ وي سوله موږ هم د افغانستان سوله څوک نه غواړي ټول سوله ولې چې سوله په خپل یو اتفاق دی او اتحاد دی هغه د سوله راسي کوم سړی د سوله نه غواړي
بلور ته په غزنی کې د علما او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي سوله د اسلام له نظره هم فرضیه مردی چې باید وسی، خو دا چې څوک یې نه کوي هغه د نورو د ګټو لپاره استعمالیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ډیری نورو خلکو په رنګ اهل هنود هم د سختو جګړو له امله سخت ځپل سوي دي. کلتور ته یې زیان اوښتی او مځکې هم غصب سوي دي.
سمی الله علمی تندر له څمکنیو ولسوالي لیکي افغان حکومت او ولس باید کله هم پاکستاني پوځیانو ته اجازه ورنه کړي چې پر افغان خاوره تیری وکړي. نادر شاه تکل له خوست لیکي افغان حکومت نړۍ ولسوالي ته نور ځواکونه واستوي. او سمی الله حلیمی او بخشی او عبدالواحد مدخیق کی پاکستان ته باید غاشماتونکي ځواب ورکړي.